السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شپې دی نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل 25 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې با کورنی او سیمه ایز رپورټونه واوري دوا اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو د ټولو وړاندې د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو ویاندا ملیحا میرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په کراچۍ کې یو پاکستانی خزینه فعال وژل شوې ده نن د پاکستان په 2024 کې ولس کاله پس بلدیاتی انتخابات کیږي او په یمن کې د حوثی یاغیانو او د ولسمشر پلویانو ترمنځ په نښتو کې 28 کسان وژل شوي دي تفصیل پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یو ټولنه جوړه کړې وه په کراچۍ کې ووژل شوه سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شوه او هسپتال کې سا ورکړه د کلیفټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې د جمعې په ماښام مخې ته راغلې ده د کراچۍ د هسپتال مشر سیمی جمالی پرون د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
نسبین محمود مړی ہسپتال ته راوړل شوی هغه څلور ګولۍ لګیدلې ده نسبین محمود مور هم دوه ګولۍ لګیدلې چې دا محل پر روغتون کې د درملنې اعلان دی ده
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم د ټولنې مشر و د جمعې په ماښام یې د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د روکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم لغړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمینځ وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړیو پاکستانی وزیر اعظم ویلی دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریزونو کې یو شانوال دی او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو لیست یا فهرست نه دی ورکړی د پاکستان د سرکاري ریډیو لمخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپل درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسید لغې وروسته په لندن کې له خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي ویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هوا چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړ چې په یمن کې د آئینی حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي یاد دی وی چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوسه اکثریت سره د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی و د صحت نړیوال سازمان WHO وای په خیبر ایجنسی کې د پولیو مرض کم شوې دی پرون په خیبر ایجنسی کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په خیبر ایجنسی کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خواوشا 300 د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو نن د پاکستان په 2024 یو کنټونمنټ بورډونو کې ولس کاله پس بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټي وی وای دغه انتخاباتو ته له 1500 نه زیات امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسالپور پنډه چکلاله او ملیر کینټ په ګډون د ملک په ټولو 2024 کې اوازې په 2024 کې له سهار راسي د ووټونو اچولو عمل روان دي ځکه چې د بلوچستان په اورماډا کنټونمنټ انتخابات نه ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې د رایو اچونکو شمیره سباندې 38 لکه ده خبرونه د مشال ریډیو نوره افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز بغلان غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې یو سلویخت وسلوال وژل شوی او دوه سلویخت نو ټپیان دي د کندوز د امنیه کمانډانې ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ویل چې پالی آباد او امام صاحب ولسوالو او سونو روسیمو کې 25 وسلوال په 13 سلویخت ساتونو کې وژل شوی دي او دوه دیش نو ټپیان دي اخو د بغلان د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول جاوید بشارت مشال ریډیو ویل چې سلور وسلوال مخالفین په بورکا ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستې په حمله کې وژل شوی او درې نورې ژوبل دي وسلوالو طالبانو دعوه کړې چې په کندوز کې وو په بغلان کې دوه سیمه ایز پولیس وژلي خو چارواکي د دوی دغه دعوې ردوي او وایي چې دوه افغان سرتېري او یوه ښځه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي او دوه نورې ښځې ټپي شوي دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو ته یو رپورټ په اړه د بهورې د علت تسهیلنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه او سیډي رويټرز خبري ایجنسی وايي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو کاپي د دوی له نظر تیر شوی. دغه رپورټ د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو د اداري یو ان ډی پی په مالی ملاتړ جوړ شوی او هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فند لخوا پولیسو ته په ورکړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلو شناخت کول وو. په نیپال کې زورور زلزله راغلی ده چې د لومړنو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې له مخې د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه 0.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. د زلزلې مرکز د سرخر کټمنډو نه 80 کیلومتره لرې په شمال مغرب سیمه کې دی. رويټرز خبري ایجنسی چې کټمنډو د 19مې پیړۍ یو تاریخي ودانه ذکر کوي چې په زلزلې کې راپریوتی او تر اوسه ترې یو تن مړی راوستل شوی. د رپورټونو په خبره لږ تر لږه 50 کسان په ودانه کې اوس هم ګیر دي. زلزلہ نن د غرمې مهال راغلی او جھٹکے په پاکستان او هندوستان کې هم محسوس شوې دي. نن د یمن په جنوبی برخو کې د شیا یاغیانو د هیواد ولسمشر عبدالربو منصور هادی د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري ایجنسی ځایي چارواکو له خولې وایي چې د عدن په شمال کې په دالېح نومي ښار کې د نښتو پر مهال د هادی څلور پلویان جنګیالي او شپږ حوسي یاغیان وژل شو. رپورټونه وایي اته نور یاغیان هغه وخت وژل شو چې کمین ورته نیول شوی و. بلخوا د ایف پی خبري ایجنسی خبر له مخې ختیځ طرف ته په لودر سیمه کې د هادی پلویانو ملیشي په یو راکټي بمي برید کې نهه یاغیان وژل. بلخوا په ان کې هم د سختو نخټو رپورټونه دي. دغه نخټه د دې باوجود مخې ته راغلي دي چې په یمن کې د جګړې پر اودرولو غکېږي. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدلو په مقصد د خبرو اترو لومړی پړاو په ویانا کې سرته رسیدلی. سفارتکارانو ویل چې د خبرو اترو درې ورځنی پړاو تیر ورځ سرته رسید چې توجه د نړیوالو بندیزونو د پورته کولو پر رفتار و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې باوري په کراچۍ کې د مدني ټولنې یو غړي سبین محمود تیر ماښام وژل شو. د مدنی ټولنې غړي وای سبین محمود غختل د بلوچستان په مسله غږ پورته کړی. په سوات کې پر روانو بلدیاتی انتخاباتو کې په لومړي ځل د اقلیتي ډلې حنا پترس برخه اخلي.
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا ته سکه سیاست ستاد کولو کار نه دی، بس خپل جواب دی. خیر ډیر شي خبري خلکو ماته وکړي، زما حوصله لګ پست شو.
او 19 پروگرام سروي کې د تعلیم لپاره کارکون کې نیلم طارق سره خبرې کوو.
نو ما خو چې څنګه زما د سټډیز اخیرنۍ میاشتې وي، زما ډیګري لا کمپلیټ شوې نه، په کمپلیټ کېدو زما سره د خپل جواب فکر شروع شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د بحث مباحثې د سیکنډ فلور ټولنې یا ټی ټو ایف مشر سبین محمود په ډزو وجلې ده. نوموړي د ورکړل شوو بلوڅانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام ترسره کولو وروسته په نښه شوې ده. تر اوسه چا دغه پیښې پړه نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوې. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وا چې هلته یې سا ورکړې او وروسته یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے.
زبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلیدا. زبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی د درملنی اعلان دیدا. زبین محمود د دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو اے پنامو د نا دولتی ادارے مشروا یا د ادارہ پ یوش مر بلا بیلو موضوعات او سیمینارونه او پروگرامونه جوړوي. د جمعې پښپا د یاد ادارې په مرکز ډیفنس کراچي کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکې تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړي د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار وا چې نامعلومه وسله والو په نخښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجی هلو ځلو مخکخه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي بہادر او د وطن سره مینا لروم کی جینای وا. دا زمنګ د ملک بدمرغی ده چې موږ داسې خلک په نخښه کوو او هغوی له ژوند محرومه وو. هغه بی ګناه وا او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیسته. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی وو. پر نوموړی حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، مونږ ډیره ایماندار او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
څنګه چې تاسو واورید، په کراچۍ کې د سیکنډ فلور په نامه د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود تیر مخام وژل شوې ده. د مدني ټولنې دغه غړي چې د ټي ټو اف په نامه دغه پلیټ فارم لرلو، اکثره به پکې بحثونه کېدل. پرون هم په دغه ځای کې د بلوچستان د لادرکه شو خلکو په اړه یو پروګرام وشو. سبین د دغه بحث وروسته کور ته روانه وه چې وژل شوه. په دې اړه ظفر کریمی د سبین محمود د ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي. دا چې دغلته به کوم قسم سرګرمیانې کېدلې او د بلوچستان د مسلې نه علاوه دغلته نورې څه په کوم موضوعاتو زیاتره خبرې شوې دي، تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې تیر شپه وجل شوې د مدني ټولنې ټي ټو اف مشر سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټي د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه و. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ پښتمنه سیمه کې لپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی و. د سیول سوسایټي غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړی مشال رادیو ته ویلي، د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکړ کېدو چې هغوی ته په نورو ځایونو کې د خپل آواز د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله.
بنیادی طور پر معروف مانو میں این جی او نہیں تھی.
دیوای د سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې ان جی او نه و. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپل خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپل خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه، په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا، د سبین محمود په فورم کې د امنیتي ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وجل شوي سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټي بل مخکخه مهناز رحمان وایي، د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نویت ځانګړی فورم وو.
کل انہوں نے بلوچستان پہ پروگرام کرایا ہے
پرون هغې په دغه فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغې دا حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمس پوهنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی و. سبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي، او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټي غړی ناصر منصور وایي د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوې وه. نوموړی په 2001 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د T2F په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اسله کسنګ چې تاسو وړاندې د ظفر کریمی په ریپورت کې واورید. تر وجل کېدو مخکې سبین محمود د خپلې ټولنې T2F لخوا د ورکړل شوو بلوسانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د لادرکه کړل شوو بلوسانو لپاره مبارزه کوونکې محمد علي تالپور هم د دغې غونډې له وینا ګډونوالو نه یو و. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروستو له سبین محمود سره څه خبرې وکړې او که نه. دی وایي
کله چې دا له خپلې مور سره تلله، نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړی. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري، نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، پکې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او کنه؟ له خبرو څخه د درول لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده، او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه ژغ راپورته کوي، هغه هم د باو کړل سي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی ژغ هم د تل لپاره خاموش شي او کنه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم ږغ پورته کوي، نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی دا او کنه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده، نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم په یو رسمي سفر انګلستان ته رسیدلی دی، چیرته چې به نوموړی د دې هیواد له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو چارواکو سره وګوري او خپلمنځي اړیکو سره سره به په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د سیمې د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د نواز شریف بعد انګلستان له چارواکو سره د منځنی ختیځ، یمن او همدارس د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول هم بحث وکړي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق ناورو.
د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې په ورځ د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی و، او د دې هیواد له چارواکو سره یې د یمن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اعجاز خټک په دې اړه وویل نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف وروستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستی سترغی وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړه چې د دې هیواد پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یو بل رپورټ ته د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای د تیر کال په پرتلا سکل په لومړیو سلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیره راکمه شوې ده. د دغه ادارې چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبرې جنسۍ کې تر دې وخته اووه شپېته ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ داسې کیسونه مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په قبایلي سیمو او په تیره بیا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مخې ته راغلي وو. تفصیل د فرهاد شینواري نه.
په خیبر ایجنسۍ کې د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې موږ کیسونه چې دی هغه 76 کیسونه او اوس په 2015 کې موږ سره دا د موږ وي تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې شپېته کیسه او دې ځلې اوس چې کوم دی دوه کیسه دي موږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خدا ده چې موږ لا اینډ آرډر سچویشن په قبایلو کې سر ډیر ښه نه دي. نو موږ د 2009 نه چې کوم دی په باړې کې د پولیو کمپینونه نه شوی، خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره موږ چې کوم دا کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 د 15م کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوه لا راغللو او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړلی شو.
دا چې د باړې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه.
هغه خو د اف ڈی ایم اے په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغه لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سهولتونه ورکولای کیږي هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناستي او چې کوم ماشومان راځي نو هغه له پولیو کترې ورکوي.
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وای چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپاین لوجې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
کې لنډی کوتل ته سین یو کیس مونږ سره را نه غي. نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټي کمپاین کیږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیدو چې کوم ځای کې ایشو یا غیزه ته رسیدو هغه لپاره مونږ د سپیشل فارمټونه جوړ کړی. کپ کوم ځای کې مونږ نه سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډیر امپروومنت راوستلې دي. نو مونږ هغه سایلنت ریفیوزل نه پاتې کیږي. نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیدي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکن او چې کیس په ناراضي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سکل تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمیره شپږوته رسیدلې دا. او بیا په ټول پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن د مردان رسالپور پینډی منګلا او د ټول ملک په دوه سلوخ چاڼو کې بلدیاتي انتخابات روان دي. تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د الیکشن کمیشن د وینا سره سم د مردان رسالپور پینډی چکلالا منګلا او ملیر کینډ په ګډون د ټول ملک په دوه سلوخ چاڼو کې بلدیاتي اوټونه اچول کیږي. د اوټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او بغیر د صدمې نه با مازیګر 15 بجو پورې روان وي. د کنټونمنټ بورډ د اوټونو د تفصیل په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې د مشر خورشید عالم وینا وا
ټول ملک کې دوه سلوخ کنټونمنټس دي چې په کې الیکشن روان دي او په دې یو کم دو سوا 199 وارڈ جوشوی نو 199 کسان با منتخب کی گئی. دید پارا طور ملک نا 1151 کسانو درخواست ورکڑے جی پدے کے 500 یو سلویخ دا پارٹو والا دی او 600 لس آزاد امیدواران دی. دید پارا ان 200 او 500 کنفچوشن جوڑ کری دی چی پاگے کے یو سل دیر انتہائی حساس او 300 لس حساس تھی دے با نیونگ دا دے دا سنسیٹیویٹی مطابق فوج او پولیس لگو جی طور ملک دا تل سلکو نا زیاد ووٹران رجسٹر دی.
د بلدیاتی نظام د اهمیت پاړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی ک په بش پړه توګه نوی نو بیا و هم سنه سفایده اولسته ورسی د زیاتوی
بلدیاتی الیکشن کې کمی دي کنه جی خو دل تم شی وی او خلکو ته کافی فائدہ ور کړی و او لګ د خلکو د گریګنس او د مسلو ته واری د پاړه خلکو ته یو ذریعہ ملو شي نو دا بلدیاتی نظام چې کم ده د دې سره
کنٹونمنٹ بورڈ وٹو نکی گی دا کامیاب شوی امیدوارانو نوٹیفیکیشن با دا روان میاشتے پا اتیشتما نیٹا جاری کولی شی. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ریډونکو اوس هم راځو یوې مرکې ته. په سواد کې په لومړي ځل د اقلیتي عیسوي ډلې هینا پترس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه د ضلع نظامت لپاره په دغه وټونو کې ولاړه ده. دا چې د دغه مقصد څه دی او څنګه سیاست ته مخه وکړه د هغې سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړي دي.
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل زموږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول. ما دا پل ځکه دا کار وکړو چې زه ضلع نظمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنٹیرین شم چې زه یو اجلاس ته تللی شم زه خپله خبره کولی شم. دا نه چې صرف کرسچن کمیونټی اوور آل میجورٹی مائنورٹی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورٹی دي.
ستاسو دلته کې څومره مینورټیز آبادی به ستاسو خیال او دغه غټ پرابلمز کم کم دي مسلې کې مګمې
مینورټیز کمیونټی کې چې کم دي سکھان هم دي هندوان هم دي او مسیحی برادری هم ده. نو دا درې کمیونټیز د سيدي چې د دوه چې کم پرابلمز دي هغه دومره کمپلیکیټډ دي چې کله اورم نو مزه په خپل باندې حیران شم. وس کرسچن کمیونټی واخلې د ټول نغټه مسله زموږ د گریو یارد ده زموږ قبرستان نشتا زموږ عبادتګاه چې دی هغه بالکل ټیک نه دی څنګه چې یو چرچ یو پراپر چرچ. په دې سیمینارز کې د دې این جی اوز نه ماته دا پته ولګېده چې په کانسټیټیوشنل لاس کې د سره د دینه چې موږ خپل چرچ جوړولای شو کم چې انګریزانو جوړ کړلی بس هغه چرچونه دي هغه به وي خو نور چې کم مونږ فردر چې کم دی مونږ چرچز نشو جوړولای. او زموږ چې کم قبرستان دی دومره بد حال دی قبرستان چې زه ویل نشم. او کم چې سکھ برادری ده ناغو د ګردوارې مسلې دي ناغو د ایجوکیشن کې داغو مسلې دي چې هغه وایي زموږ دپاره یو جدا ټیچر پکار دی ایتھکس دپاره زموږ یو جدا سبجیکټ کیریکولم کې راولی. بیا هندو برادری د هغوی هم دغه شان مسلې دي او کرسچن چې دي د هغو دپاره خو د ټول نه غټ چیلنج دا دی چې هغوی ته د کلاس فور نه علاوه جاب نه ورکوي. آیا که هغه کس ایم فل ولی نه یې کړی خو بس یو تعلیم یافته کس لاړ شي جو هغه ته بس ته داسې کار وکړه کلاس فور لته انټرویو ورکا دا ډېر زیات غټ زیاتی دی.
د نارینه په معاشره کې زنانه دغه سیټ ته وردیږي نو څه مشکلات لري مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتی؟
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا ته سکه سیاست ستاد کولو کار نه دی بس خپل خجاب دی دی خیر ډیر شي خبري خلکو ماته وکړي زما حوصله لګ پست شو چې بس مطلب بس دونه خما هول نه دی ادا بز سکوما. خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کړم هغه ماته چې کنه نه پوری پی این جی او کې تا کار کړی دی ته یو سیف سایډ تا ساتلې دی ځان د پاره نو ته دلته هم کار کولای شي او که خلق ډیروم خبري وکي نو مونږ ته پته ده، تا ته پته ده، ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې. نو ما یې زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټ فارم د دې دپاره راغلی یم چې ما ته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي، زمونږ ایکټ څه دي، زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي، والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه څه لیکل شوي دي، یا د هغوی کم کم آرډر چې دي هغه پاس شوي دي. نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي.
کمې جنکۍ کور کې ناستې دي، سبق یې هم ویلی دی، پوهه پکې شتا، علم هم شتا، خو کور کې ناستې دي او هغه دې طرف ته نشي راتلی. هغې ته څه میسج څه پیغام ورکړي؟
زما د ټول نه دغه یو ریکوست دی، پلیز را یې بیخ شي او خپل حقوق دپاره راپاسي او خبره وکړي. زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخې خپله خبره نه کوو. که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو، او هغه مسله زمونږ دپاره ډېر غټ یو فیوچر دپاره ډېر زیات شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي. زما د ټول جنکو نه دغه ریکوست دی، که تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشي. زمونږ په معاشره کې لیک آف ایجوکیشن ډیر زیات دی، نو ضرورت دی چې مونږ خلکو له هغه شعور ورکو کم چې پکار دی.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې یو ټولنه جوړه کړې وه، د جمعې په ماښام په کراچۍ کې وژل شوه. پولیس وایي سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې، چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د یمن په شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې اوشانوالی دی، او ریاض د یمن په شخړه اسلام آباد ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسید. هغه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې باید د یمن شخړه د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. په سیمه کې د یادې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال د شپږ اویا کیسونو په پرتله روان کال تر اوسه د پولیو پنځه کیسونه ریکارډ شوي دي. نن د پاکستان په 2024 یا کنټونمنټ بورډونو کې 19 کاله پس ولایتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي دغه انتخاباتو ته له 1.5 نه زیات امیدواران ولاړ دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بې غوري د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه وسیړي. په نیپال کې نن غرمه زوروره زلزله راغلې ده چې په ریکټر پیمانه 0.9 پورې ریکارډ کړل شوې ده. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زلزله کې لږ تر لږه 1 اویا کسان مړ شوي دي. نورې سرچینې د مرګ ژوبلې شمېره له 100 زیاته ښایي. نن د یمن په جنوبي برخو کې د شیعه یغیانو د هیواد ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي.
اوس هم 19 پروګرام سروې ترازو. په دې پروګرام کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې کارکونکي نیلم طارق سره خبرې کوو. د پروګرام قربانا ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروګرام کې را سره له سوات نه نیلم طارق میلمنه ده. نیلم په سوات کې د نړیوالې ادارې په یو تعلیمي پروژه کې د سپورټ اسوسییټ په توګه کار کوي. د یادې پروژې مقصد په ماشومانو کې د لوست صلاحیت زیاتول دي. د دې نه علاوه نیلم د پینټینګ یا انځورګري شوق هم لري. نیلم، په دې پروګرام کې به نن ستاسو د ژوند او کار په هکله خبرې کوو. تاسو ته هرکلی وایو. مننه نیلم چې تاسو را سره په پروګرام کې برخه واخیستله. اول خو به د تپوس ستاسو په باره کې وکم، وروسته به بیا ستاسو کار طرف ته راځو چې تاسو د سوات سره د تعلق ساتئ، نو د کومې سیمې سره تعلق لرئ؟
زما نوم نیلم طارق دی. څنګه چې تاسو وویل او زم سوات کې د اسلامپور یو کلی دی، د هغې سره تعلق ساتم. ریسنٹلی ما په میډیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کې ماسٹر وکړ د یونیورسٹی آف سوات.
نو تاسو لکه خپل ټول تعلیم هم د سوات نه حاصل کو؟
او جی، او د ټول تعلیم د سوات.
نو څنګه بیا د څنګه سمدستی د تعلیم پس تاسو ته د کار موقع ملاو شو؟
څنګه چې زما د ډیګری مکمل کېدو اخرنی سټیج باندې و، که نه هغه ورځې چې ما به مختلف آنلاین ما اپلای کولې، مختلف جابس به راتلل، جابس به مې کولې. نو
جواب ملاو شو تاسو چوس تا کم کار کوي نو خوشاله یې ته
او یا بالکل دا مسئلہ خدل تا کیلا ان ایمپلویمنٹ ډیر دي او دا پرابلم وا فسکای خو ان ایمپلویمنٹ تا چې جاب ورکر نه ملاوي دي تعلیم حاصل کی او پته نه لګي زما با یا لک خو ما ته ډایرکټ جاب ملاو شو او زه ته خوشاله یم دی
نیلم ساسو چې کم دا کار دی لکه په پراخه کچا کوي په ټولنه کې د خیر خیګړې یو قسمه کار دی او د تعلیم په حواله دی نو پدې پروژه باندې ملګرانا واچوي چې دا څه پروژه ده او بیا پدې لاره کې تاسو ته څومره اساني ده او څومره مشکلات دي
بالکل دا پروګرام په ډېر زیات ښه پروګرام دی د طالب په حوالې سره ده مختلف ماشومان او به تر کول د پاره ده چې ماشومان چې دی هغه ریډینګ صحیح کولای شي ځکه چې د ریسرچ نه پس ثابت شوی ده چې هغه د کلاس سیکنډ او د ترډ بوک هم نشي ریډ کولای او دا غي نه پس تاسو شروع شوه دي چې لکه د ماشومان د ریډینګ سکلز چې بیا هغه ښه د پنځم کلاس ماشومان چې هغه د دویم او د دریم کلاس هم کتابونه د اردو چې هغه نه شریف کولې نو دا غي نه پس بیا دا چې دا پروګرام شروع شوه دي زه خو خپل کار ډیر زیات لکه زما خو ډیر زیات خپل ډیوټي دا چې ډېر زیات خوخ دي او خپل کار سره ډېر زیات سنسر هم یم بل خبر دا چې په دې باندې دلته ډېر زیات خوشاله یم چې زما لرنینګ دلته ډېر زیات کیږي دا چې دې دا بوته اسانتیا ګانې دي ماته ماشاءالله سټاف هم ډېر ښه ملاو شوی دی زما سینیئر سټاف هم ډېر زیات ښه دی نو آفس کې ماته څه پرابلم نشته زما ښه کافي لرنینګ دا کیږي خو
صرف تاسو یوازې خزینه کارکونکی کنه د سینور فیمیل ورکرز نشته او بیا د کور طرف نه خو د اجازت مسله خو نشته کور ول تاسو سپورټ کوي ملاتړ کوي
نه جی دا کور دا طرف نه سمسله ته ایشو نشته خو ما ته بخپل علاقه کمټیبل نه پیل کیږي کنه چې یو طرف ته پورا کلچر جدای چې فیمیل چې دا هغه واز دي کور نن دي او بل طرف ته بګي یو څو مونږ د دې کسان چې هغه لکه مونږ واز دي راځي په دا ټایم کې مونږ ته پرابلم شوه
دي خان نو یو واز د ترانسپورت یا د تلو راتلو مسله ده کنه نیلم تاسو دا څه فکر کوي چې تاسو د معاشري خبره وکړه کنه د فیمیل ورکر یا د خزینه کارکونکو په ان جی او سیکټر کې او په دې کې غکیای ته په کوم استر کې قتل کیږي یا تاسو ته خلک عزت درکې او کنه څه مسئله شته بیا هم په دې لړکی
جی بالکل زم پرابلم هم ما تاسو د ترانسپورت پرابلم نه دا و یو دا پرابلم هم دی چې دلته کې زمونږ لرنینګ کې مونږ ډیر زیات ښه جاب کوو ښه سیب دې کې مونږ یو ښه سیب نو خو بیا هم خلک په بس شاته خبرې کوي چې دا په دې سیکټر کې کار
نو لکه تاسو به داسې خلکو ته څه ویل غواړئ لکه څه به ویل غواړئ داسې دا د ریډیو له لارې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ لکه دا یو پلیټفارم دی یو قسمه تاسو خپل خبره کولی شئ نو چې کوم خلک خبرې کوي یې ته به تاسو څه میسج وي څه پیغام وي
زه وایم کنه چې لکه دلته خو دې سیکر کې هیڅ هم نشته زه خو چې راغلی یم زما د تقریبا دریمه میاشت نو ما خو پکې داسې هېڅ هم څه غلط ونه لیدل بلکې زمونږ پکې ښه پوره سم ډېر لرنینګ کېږي او موږ چې راشو نو موږ په خپل کار کې دومره مصروفه یو که نه چې ته د ټایم پته هم نه لګي چې د ډوډۍ وخت څه ټایم تېر شو د تلو ټایم به صحیح موږ دومره ډېر زیات په خپل کار کې مصروفه یو پیغام زه هېڅ نه ورکول غواړم هر یو انسان لا سوچ سمجھ صلاحیت الله پاک ولا ورکړی دی هر یو انسان خپل سوچ سمجھ صلاحیت لري خپل دې هر څوک سوچ وکړي خو زه صرف دا خبره کول غواړم چې ماحول جوړول یا انوایرمنټ کریئیټ کول دا انسان د خپل لاس کار دی که زه دلته کې په دې سیکټر کې کار کوم او زه ځان ته داسې انوایرمنټ جوړ کړم چې زه ځان ته څنګه انوایرمنټ جوړوم هغه شان به خلک زما سره بیهیو کوي او هغه شان به زما سره خلک اوسیږي، نو ماشاءالله په ما کې دا صلاحیت چې ځان ته صحیح ماحول کریئیټ کولای شم.
دا د یو څو اوریدونکو ټلیفون نه کوي، هغه ته به مار ورکو تاسو نه کوڅه تپوس لري. السلام علیکم.
عمران در سره یم.
عمران ملنګ ورو رستړې مشي چې ټلیفون مکړه دې پروګرام ته څه پوښتنه لري؟
پښتنه هم دا د کنن سبا مو پښتني سیمه وګورو کنه، هغه کا ځوانان می کا خیان دی وی کنه، نو چې کله تعلیم سر ته ورسې پرای کی کنه، نو دې کې به ورته نو کاری ډیر مشکل وی کنه، پر شپات باندې مخکې نه دی خورته څنګه دا کاروبار دوره زر ملاو شو کپ دی باندې لغه ډیر د خپل نظر واچي.
زه وایم چې په دنیا کې یو کار چې ډیر مشکل نه دی، ځکه چې نن سبا چې کم دور دی انټرنیټ ته او پورا دنیا چې دا هغه مونږ ته په یو فلسه کې راوړی دا خو دی دا په یو کمره کې مونږ ته پروتي، نو زم چې مونږ ته فائدہ نه دا هر څه مونږ نه پاره ایجاد شوی دی، باندې نو څه فائدہ اخلي لتا. نو ما خو چې څنګه زما د سټډیز اخیرنې میاشتې زما ډیګری لا کمپلیټ شوی نه، په کمپلیټ کېدو زما سره د خپل جاب فکر شروع شو چې ما له وسله کې جاب کول پکې، نو مې جاب حاصلول هغه زما لپاره څنګه چې ګران بای خبر ورکړي چې ډېر زیات ګران کار دی، زما لپاره وایو ګران کار دی، زما ګورنمنټ جاب نشته، خو دې نور پرایویټ جاب سره لکه ما آنلاین په مخه اپلای هر ځای نه اپلای کول اخیر دا چې ما ته پکې ما انټرویو ورکړو زما سلیکشن
وشو. ساس چې کوم دا پروجیکټ یا تعلیمي پروژه ده، نو هغه په خیبر پښتونخوا کې په کومو سیمو کې کار کوي کدا راته وایي؟
جی دا په پورا پاکستان کې کار کوي او بیا په خیبر پښتونخوا کې په 15 ضلعو کې کار کوي.
ها، نو دا 15 ضلع چې دي نو تاسو یادونه کولی شئ چې کومې علاقې دي؟
دا 15 ضلع چې دي او سوات، دیر، ملکن.
خا اپټ آباد، مانسیرا، دیر، ملکن او سوات. نو کدا راته وایي چې تاسو چې کوم دا طریقه کار دی د دې پروجیکټ، نو د کې تاسو څه کوئ؟ لکه آیا ماشومان راولې راغونډوي او کنه د دې څه طریقه کار وي؟
د دې ماشومان نه راغونډو، دا موږ په خپل ځو سکول کې په ټیچرز ته او هغه له الته کې ټیچرز دا چې کوم ټیچرز چې دي هغه اردو پڑھاوهي، نو هغه ټیچرز له موږ ټریننګ او هغه ټریننګ چې موږ هغه ته نوې طریقې نیو میتھډولوژي د ریډینګ د ښکولو حواله سره او هغه وروسته بیا هغه طریقې چې دي او په کلاس کې امپلیمنٹ کوي او په هغه طریقو سره ماشومان ته
چې سبق. تاسو دې کار کې محنت څومره دی؟ تاسو فیل ته ځئ، تاسو لکه سکول ته ځئ، نو محنت زیات پکار وی او که څنګه چلی؟
جی محنت پکې ډیر زیات پکار دی، زمونږ پکې اکثر د خپل ټوټي د ټایمینګ نه هم وروسته ډیر شي ټایم ورکو، چې کار پورا نه دی، د یوې ورځې کار پورا نه دی او سبا ته هم نشو پرې خو دی، ځکه چې سبا ته بیا هم دا غي نه زیات کاری، نو په دې وجه باندې مونږ ډېر ټایم ولا ورکو کار پکې ډېر زیات دی، ځکه چې دلته کې ډاکومنټیشن، ټریننګ، آفیس ته تلل، هلته کې هر څه سیټ کول، نو دا ټول هر څه چې دا مونږ په خپله کوو.
د خپل کار نه علاوه کو تاسو ته موقع ملاو شي، نو د ټولنې لپاره، معاشرې لپاره به تاسو کول غواړي او بس په کوم ایریا په یا په کومه شعبه باندې کار کول تاسو غواړي؟
سوشل سیکٹر چې لري خو زما د ایجوکیشن ټایم نه خوښ دی، ځکه چې په هغه ورځ کې یونیورسيټي کې مونږ هم یو ورکوټ شان دی، ګروپ شان جوړ کړی او ارګنایزیشن شان، او د هغې په ذریعه به مونږ د ماشومانو دا پینټینګ کمپټیشن را کول. نو سوشل سیکٹر سره زما ډېر زیات وخت نه ډېر زیات لګاو دی، او اوس که زه کما ته موقع ملاو شي او زه کار کول غواړم د خیر ښېګڼې لپاره، زما سپیشلی د هغه ماشومانو لپاره کوم چې کم په لاره کې ناستې دوکان پالش کوي، کم چې کاړو کې سامانونه خرڅوي، کم چې د تعلیم نه محرومه دي، څوک چې خیرات غواړي، زه د هغو لپاره یو ګلوبل ویلیج جوړول غواړم چې د هغو لپاره پکې د ایجوکیشن او د کار موضوع دي، چې هغو د کار سره سره خپل ایجوکیشن چې دی هغه هم جاري وساتي.
کو داسې صرف سہولت تاسو غواړئ، نو اب کم داسې اولنې سیزې چې تاسو داسې قسمه موقع به په لاس غواړئ د پاره ضروری دي؟
اولنې سیز خدا دی چې زما سره زما په شان سوچ والا یو څو کسان ملګری شي او موږ په مخ په وړاندې بیا دا خیر بوزو.
ډیره ښه خبره ده، الله دې ستاسو د ارادې کامیابی کې. نیلم، دینه علاوه د سوشل سیکٹر نه علاوه بیا تاسو د پینټینګ سره هم شوق لرئ، نو کو د دې باره کې راته وایي د کله نه تاسو پینټینګ کوئ؟
او جی بالکل، د خپل جاب او سوشل سیکٹر نه علاوه زما د فوټوګرافي، پینټینګ او میوزیک هم اورم، بوکس هم اورم، دا زما شوق دی.
خنو بیا دا تاسو پینټینګ چې کوي نو دا په کوم میډیم کې کوي؟ لکه آیا تاسو په پنسل باندې جوړوي کوڅه کوي؟
جی پینټینګ چې دی په میډیم کې دا واټر کلر باندې زکوم او زیاتر په ابسټریکټ آرټ کې دی.
صحیح. نو بیا تاسو کوم دا پینټینګز کوي کنه دا انزور انزورونه چې تاسو کوم جوړوي نو یې کې زیاتره تاسو د څه شي عکاسي کوي؟
زما خواهش کړی دی چې اکثر زما زړه نیچر نه ډیر زیات انسپایر یم، زړه چې زړه نیچر دې څه جوړ کوم، خو قلم چې زما لاس دی او جوړی دی نو ما تر اوسه په ټول د فیمیل په حوالی سره چې دی پینټینګ جوړ کړی، دا پینټینګ ما جوړ کړی او ټول چې دی هغه ما د فیمیل حوالی سره جوړ کړی دی. لکه اوس زما یو پینټینګ چې دی کنه هغه کې پینټینګ چې دی هغه د ښځو واړه واړه کوم خواهشات چې خپل په زړه کې یا هغه کوم واړه واړه خواهشات لري د هغې عکاسي کوي. یو پینټینګ زما چې دی د فیمیل واړه واړه وړې وړې خوشحالیانې دا د هغې هغه خفګان چې دی هغه پکې ظاهر شوی دی، داسې ایکسپریشن پکې.
خلک تاسو د ښځو چې کوم خواهشات دي د هغوی کوم احساسات دي، که خفګانی که خوشحالي یا په معاشه کې چې د ښځې په وړاندې کومې پابندیانې هغه تاسو په خپل سمه ده تاسو خپل د سرونو کې ظاهر ول غواړي. په اخره کې به ټولو اوریدونکو لپاره ستاسو څه پیغام وي؟
نن سبا چې دین او د خلکو زړونه چې دي اړین زیات تنګ شوي دي، یو بل څوک نه برداشت کوي، ما فائده څوک چاته نه رسوي، خو هر یو انسان دا کوشش کوي چې زه به څنګه دا بل انسان خفه کړم او څنګه به ورته نقصان ورسوم. زه یم چې دا څوک چې دی خپل بدل کوي، د دنیا چې دی نو دا یو دوه ورځې لایق او دغه په خوشحالۍ سره ژوند تېروي، د یو بل خیال ساته.
ډیره ډیره مهرباني نیلم، ستاسو پیغام اوریدونکو ته ورسېدو، ستاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو.
ډیره مهرباني.
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وې. مونږ نن د سوات نه نیلم طارق سره خبرې کولې. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
د جمهوریت په ننۍ خبرونه کې مو د یو سیرنیز رپورت پر اساس په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د کار او واک موضوع سیړلې. په خبرونه کې به واورئ چې آیا افغان ولس د پارلمان له کارونو راضي دی او کنه. همداراز ولس باید د پارلمان استازي په څه ډول منتخب کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د پارلمان په کارونو کې پر نیمګړتیاو هم خبرې کړې دي. جوړونکي پامیر ساحل دی.
د افغانستان ولسمشر دندې څه دي؟ ولسمشر څومره واک لري او د خپل واک تر مخه څه کولای شي؟ د پارلمان دندې څه دي؟ پارلمان څومره واک لري؟ د افغانستان پارلمان په تیرو دوو دورو کې څومره کار کړی دی؟ د ولسي جرګې په کارونو کې څومره نیمګړتیاوې دي؟ آیا افغان ولس د خپل پارلمان له کارونو راضي دی او که څنګه؟ همداراز د راتلونکي پارلماني انتخاباتو په لړ کې ولس باید د خپلو استازو ټاکلو لپاره کومې خبرې په پام کې وساتي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په افغانستان کې د څېړنې او د بیلابیلو ادارو او حکومت د کارونو ارزونې ادارې ARIU په یو تازه رپورت کې په افغانستان کې د دولت د درې مهمو څانګو یعنی انتظامیه یا حکومت، پارلمان او سترې محکمې د کارونو جاج اخیستی دی. رپورت وایي په افغانستان کې ولسمشر پراخ اختیارات او دندې لري او همداراز پارلمان هم ډېرې دندې لري. د رپورت تر مخه په افغانستان کې پارلمان په خپلو دوو مودو کې هومره کار نه دی کړی څومره چې ورڅخه اساسي قانون غوښتنه کوي. د څېړنو او ارزونې ادارې ARIU په خپل رپورت کې ویلي د افغانستان پارلمان د قانون جوړونې ترڅنګ د حکومت کارونو ارزونې دنده لري چې په سمه توګه یې نه ده ترسره کړې. په نننۍ خبرونه کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو د افغانستان د ولسمشر او د پارلمان د دندو او واک په اړه پوښتنې کړې دي. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي د اساسي قانون یا آئین تر مخه ولسمشر ډېرې دندې او پراخ واک لري. په لومړۍ توګه باید ولسمشر د اساسي قانون له وینا سره سم د هیواد انتظامی مشر وي.
دا چې جمهور رئیس دا اساسي قانون د اجرات باید نظارت کړي، په هغې باندې کار ولري. بل څنګه دا ده چې د وسلوالو ځواکونو مشرګري باید یې نالا قومندان د وسلوالو ځواکونو صلاحیت د ده په لاس کې وي. همدارنګ د دولت سیاسي کرښې که ملي شورای تصویب کړي نو دا دنده هم ګذره چې دا به عملي کړي دا سیاسي کرښې.
منګل شیرزاد وایي ولسمشر ځینې نورې دندې هم لري چې د هغې لپاره د افغانستان د ملي شورا یا پارلمان سلا ضروري ده، لکه یو بل هیواد ته د ملي سرتیرو استول.
که ملي شورا یې تصویب کړي نو د جګړې اعلان او متارکه یا صلح کول هم د ده صلاحیتي ممکن نه دی. بله دنده البته هغه د ملي شورا په تاریخ سره که د افغانستان نه بهر ته څوک وسلوال ځواکونه خېږي بیا نو باید د ملي شورا تایید واخلي کولی شي چې دا ویلي. همدارنګه د ځمکې د خپلواکۍ او د هغې د سلامتۍ او د بشپړتیا په خاطر باندې د دفاع د حالت تصمیم هم د ده په غاړه دی. بل دا ده چې اضطراري حالت هم اعلانولی شي خو چې ملي شورا یې ورسره تایید کړي.
د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي له دې علاوه ولسمشر د خپلو مرستیالانو استعفا هم منلی شي او د هیواد مهمو ادارو مشران او وزیران هم ټاکي او هم یې استعفاګانې مني.
د لوی جرګې یا د ملي شورا غونډې چې کوم وخت جوړېږي د هغې استعفا کول او پرانستل هم چمتو وي صلاحیت ممکن نه لري. همدارنګه د هغه دوه نفره مرستیالان چې لري لومړی مرستیال او دوهم مرستیال د هغوی استعفا هم کولی شي چې ومني، ځکه چې کوم وخت چې بیا خپل کاندید وړاندې کړي کاندیداتور وړاندې کړي خپل دوه معاونان هم ځان سره یو ځای د ملت رایې ته وړاندې. همدارنګه د لوی کاروبار د مرکزي بانک رئیس، د سرې میاشتې رئیس، د ملي امنیت رئیس، وزیرانو او د هغوی ټاکلې حاضري کول او د هغوی استعفا کوم وخت کې استعفا یې مني. د سرې محکمې رئیس هم د صلاحیت نه چې د ولسي جرګې او سره پیسې د هغې رئیس ټاکل هم د ده صلاحیت دی. بل دا ده چې د قاضیانو دي د وسلوالو ځواکونو چې هغې د پولیسو او د ملي اردو او د ملي امنیت او ځینې منصبداران چې لوړ وي د هغوی ټاکل هم د ده په غاړه دي. تقاعد ورکول هم د ده صلاحیت دی، حاضري کول او استعفا منل یې هم د ده د صلاحیتونو په ډله کې دي.
منګل شیرزاد وایي بهرنیو هیوادونو ته سیاسي استازي استول هم د ولسمشر کار وي.
د نړیوالو د افغانستان د سیاسي نمایندګرو مشران چې ټاکي دا باید رئیس جمهور په صلاحیت کې وي. د خارجي دولتونو نمایندګان چې راځي سیاسي نمایندګان یې د هغوی رقم چې اګریمنټ دی دا باوري چې هغه هم رئیس جمهور لخوا نمانل کېږي.
اورېدونکو دا وي د ولسمشر مهمې دندې او د هغه د واک دایره. وس په خبرونه کې د افغانستان د پارلمان دندو او واک ته ګورو. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وای د پارلمان تر ټولو مهمه دنده د قوانینو جوړول او د قوانینو منځوري او د هغوی بدلون دی، او د بودیجې منځوري او نظارت هم د پارلمان مهمه دنده ده.
پارلمان لکه د افغانستان د دریګونو قوونه یو قوه ده، مثلا اجرایی قوه ده، حکومت ده، وخیره خواه که محکمه و قضا ده، او بیلت پارلمان ده. پارلمان ده طول غد کرده ده هغه د قوانینو جوړول دي، د قوانینو پاس کول دي، او نور سره خوا چې د حکومت په کارونو باندې نظارت د څارنه ده چې ځینې فوقالعاده کارونه نور هم کولی شي چې لاړ شي عملا د اداراتو کې حکومت نورو ادارو ته لاړ شي، اول ته د وزیرانو او د نورو رئیسانو د دې خلکو کارونه تفتیش وکړي وګرځي، او ورسره څنګ کې تر ټولو غټ کار چې دا د بودیجې پاس کول دي چې باید بودیجه پاس شي، هغه په متوازن شکل هغه کې لومړیتوبونه په نظر کې ونیول شي، د خلکو د خوښ د هغو مطابق ضرورتو مطابق هغه منطقې لپاره چې بودیجه ګڼل کېږي په دوی دا پاس نه شي نو هغه بودیجه نه پاس کېږي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې پارلمان تقریبا ډېر لوی کار ورلغلی ده، او هغه تر ټولو غټ کار د هغه د قوانینو جوړول دي او د حکومت په کړنو باندې نظارت ده.
د افغانستان څېړنو او د بیلابیلو ادارو کارونو ارزونې ادارې ARIU د رپورټ په رڼا کې مې له خوشحال خلیل پوښتنه وکړه چې آیا په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د افغانستان پارلمان یا ملي شورا خپلې هغه دندې ترسره کړې دي چې ورته په اساسي قانون کې ورکړل شوي دي او که نه. خلیل وایي که د ولس نظر ته ولیدل شي نو خلک په مجموع کې د افغانستان له حکومته او نظام راضي نه ښکاري، او پارلمان هم خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې.
مجموع کې د پارلمان باره کې د خلکو نظریات ته وګورو، د خلکو فکر سوچ ته وګورو، نو خلک معمولا د افغانستان په مجموع کې د افغانستان له حکومته یا له دغه نظامه چندان راضي نه دي. یعنې دا رضایت هم علت لري چې ولې راضي نه دي. ځینو ځایونو کې راضي نه دي، مثلا پارلمان ډېر قوانین جوړ کړي په دې تېرو دیارلسو کلونو کې، خو هغه قوانین عملي شوي نه دي. عملي کول د اجرایه قوې کار ده، خو بهرحال پارلمان قوانین جوړ کړي خو اجرایه قوې هغه تطبیق کړي نه دي. نو خلک فکر کوي چې ځینې پارلمان څه نه دي کړي، او بله خوا ته چې دا پارلمان جازي نه ده چې قوانین جوړ کړی چې هغه اصلا د دوی خپل ابتکار نه و، مثلا یا دوی خپل په دې کوم سوچ نه و کړی، مربوطه ادارو نه ورته قوانین راغلي او دوی مختلف ملاحظاتو په اساس باندې تاسیس شوي دي، خپلو خلکو نظریات او دا خبرې په نظر کې نه دي نیولي تر ډېره پورې. پارلمان به تشخیص وکړي چې په دغه برخه کې قانون جوړولو ته ضرورت شته ده، خو دوی تر اوسه پورې داسې کوم کار نه ده کړی. دغه له یو مورد نه چې هغه د خپلو هغه پخواني جنګي مجرمینو د بخښلو په اپاره کې
خلیل وای خلک هم په دې خبره نه پوهیږي چې د پارلمان دندې څه دي. له دې سره سره وکیلانو په انتخاباتي کمپینونو کې له ولس سره هغه ژمنې کړې وي چې د پارلمان کار نه وي.
یو خو د خلکو اصلا دې باندې سر خلاص نه، زیات خلکو چې د پارلمان دندې خدا او بیا چې ځینو خلکو خلاص هم دا هغه د دې خلکو پارلمانیانو یا دې خلکو کارونه د ګوري دې قانون جوړونکو په توګه برخورد نه کوي، چلند نه کوي. یا دې خلک
د سیاسي چارو په خوشحال خلیل وای د پارلمان غړي باید د خپل سیمو کلیو او ولایتونو د ولس مسالې په پام کې ونیسي او له خلکو سره په رابطه کې ووسی.
پارلمان تر ازي نو هغه به خپل ولس سره خلکو سره مسلسل رابطه وساتي، یا هغه خلکو ستونزې مشکلات او دا ولسی کارونه به سره سنبال کړي. بیا خپل نورث نه هر وکیل باید یو ولسی دفتر ولري، یو ولسی نمبر ولري چې خلک وکولی شي بیا هغوی له طریقه دوی سره اړیکه ونیسي. خو موږ چې موږ ګورو رپورټونه ګورو د خلکو هغه نارضایتي کچه ګورو، نو دوی ته اکثره چې وکیلان دي چې اصلاً خپل ولایت ته تللي نه دي، خپل کلي ته تللي نه دي.
خوشحال خلیل د پارلمان د سم فعالیت نه کولو یو لامل دا هم بولي چې په پارلماني انتخاباتو کې ډېر زورواکان هم وکیلان شول چې د ولس غوښتنو ته یې لومړیتوب نه ورکاوه.
بله خبر دا ده چې دلته زیات شمیر وکیلان په انتخابات کې موته دغه دوه دورې دي چې ځینې زورواکان راغلل، ځینې خلک په رشو هغه په تقلب او په اختلاف راغلل. نو دغه شین دغه پارلمان په مشروعیت سره صدمه رسولې ده، کله چې دغه انتخابات هم دینجاري شي او په مجموع کې دغه ډیموکراتیک پروسه باندې خلکو اعتبار او راکټه شي.
ټاکل شوی چې سږ کال په افغانستان کې پارلماني انتخابات وشي. که په تیرو دوو پارلماني ټاکنو کې د پارلمان غړو د ولس غوښتنې په سم ډول نه دي پوره کړې، نو ولس ته څه پکار دي چې په کوم اساس دا ځل خپل استازي وټاکي؟ خوشحال خلیل وایي لومړی خو ولس باید په هر صورت کې په انتخاباتو کې برخه واخلي، دویم دا چې ولس باید هغه کسان وټاکي چې پوهه ولري او د خپل کار کولو صلاحیت ولري.
انتخابات بارہ کے اوڑے مشہور جملہ دے سجا کر سب انتخابات کے اشتراک ہوتے تو نہ کہنا نو کتے اشتراک ہونے کے نو اغاستا سیخوخ نہیں اگر تر انتخابات کرے نو اگر خود سے تو انتخابات کے برخہ واخ لے او حکومت سے تا ابی اقل دی زمین قائدان لمے ز مطلوب کاری اگر کرے ور کہ نو اگر کرے بس سنگ پیج نے اگر باغ سے چیز نے کہ یا زمین بہ بورے تا ہو دات بورے کار بہ بورے کتے او گڑے کون گڑے نو سفر لما کی بعد نہ مان دو لری او نو چھ نہ مان دو لری او سوک راضی کہ بلکو غازی صاحب با سرنوش باندې تا برخلیت باندې د دې د تقسیم نشي متخدار چې خسر پارلمان ته ولېږي او د فساد او دغه د تقلب یا نور د غلې چې څه ممکن دي دا ځان صدا مسائل شته. نو دې مخنیوي خلق کولای شي ولې کولای شي چې پارلمان ته هغه کسان ولېږي چې هغه اول خو پوهه ولري، دوم دا د تعهد ولري خلکو سره، دریم دا چې هغه کار چې زه ته خلیږي بیا د کول صلاحیت ولري، بیا وبل مستقیما خلکو سره په تماس کې وي چې د دې له منځه راپورته شوی تاسو او د دې غونتي د دې غونتي فکر وکړي او د دې مسائل
د سیاسي او ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل زیاتوي چې که ولس د قومي رابطو یا پیسو په ذریعہ کسان منتخب کړي، نو بیا نه یوازې خپل ځان ته تاوان رسوي بلکې د افغانستان راتلونکي هم خرابوي.
کچیر ته دلته مثلا دی په قومي رابطو، مثلا په ګوندی رابطو یا نور ځینې رابطو په حساب باندې د پیسو د نور مسایلو په سر باندې یو څه تر کېږي، نو خپل اندام خراب شي او د افغانستان اندام خراب شي. لکه موږ تاسو ګورو هم دا اوس چې وکیلان څه چې اصلا پارلمان ته راځي نه حاضري نه ورکوي، خپل کلي کور سره رابطه نه لري، نو بیا هغه یو چیرمن خپل موجود نه ده چې لار هم نه شي چې وکیل دې ته پارلمان نه راوباسي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک په اړه معلومات ترکړل. تاسو واوریدل چې د افغانستان ولس د پارلمان لکار راضي نه ښکاري. پوهان وایي په تیرو دوو دورو کې د افغانستان پارلمان خپلې ډېرې دندې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د دوی په اند د افغانستان ولس باید د پارلمان په سګنۍ وټاکنو کې داسې استازي منتخب کړي چې په ولس کې ریښه ولري پوها ولري د خپل ولس لمسالو او ورتیاو خبر وي او د هغوی ارتیاو د پوره کولو صلاحیت ولري. دا ونننې خبرونه بلونه و بیا له جمهوریت سره راشو په مخه موخه.
جمهوریت